پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري هرکلی وایم. د دې خبرونې په سر کې اوري چې د کابل ښار نن یو ځل بیا د نامعلومو کسانو له لورې د راکټي بریدونو شاهد و. په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په اړه به هم یو راپور واوري او نور مطالب هم لرو. خبرونه په خبرونو پیلو. سلام، محمد صالح وړاندې کوي.
په کندهار کې تر سلو د زیاتو وسلولو د وژل کېدو ادعا وسوه. پر کابل ښار لس توغندي لګېدلې. پیران کې یو ژورنالیست اعدام سو. د کندهار د ولی ویان ادعا کوي چې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت په لسګونو مخالف وسلول وژل سوي دي. احمد بهیر احمدی نن رسنیو ته ویل چې په تیرو 48 ساعتونو کې د سویو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وژل سوو په ډله کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي.
دغه عملیات د کندهار په 15 ولسوالیو، پنجوایی، میوند، ډنډ، ارغنداب او جړی ولسوالیو کې ترسره سوي دي، چې پر مهال احسان الله شبکه احسان، ملا نور محمد شبکه حبین، ملا تاج محمد شبکه تاجیبی، ملا سید محمد شبکه حکانی او ملا نصیب الله شبکه زبیر په نوم د مشهور طالب قمندانانو په شمر 109 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي.
د والی ویان وایي چې په دغو عملیاتو کې 9 نور وسلول سخته ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي ادعا کړې وه چې په جړی کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې لس ملکیان وژل سوي دي. خو تېر ماښام په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت د ملکي تلفاتو خبر رد کړی و. پر کابل ښار د نن ورځې په راکټي حملو کې لږ تر لږه د یو کس د وژل کېدو خبره تایید سو. د کابل د پولیسو ویان د فردوس پرماز نن سهار ازادي راډیو ته وویل
لنه پیچار سیمی لست غوندی لی بسرا چه دول موتر پر کابل شار و تغول شد. دری راکیتون ده هوایی دگر پر شاو خوا، پینز راکیتون ده هوا پیشندنی اداره پر ساها، او یو تغنده پنه هم حوزه، او بل تغنده ده پینز لسم نهی عربان ده خواجر واشتا ستوگن پر سیمه لگی دلی دی.
تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. شاوخوا درې اونۍ مخکې هم له دوو موټرو پر کابل ښار 24 توغندي توغول سوي و چې د چارواکو په خبره لس تنه مړې کړي او 50 نور ټپیان کړي وو. د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په اروزګان کې د ملي اردو یو چارواکي وایي افغان سرتیرو د دې راوتو ولسوالۍ له لاسه وتلې سیمې بېرته له وسلولو طالبانو ونیولې. په دې ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو قمندان کبیر خان نن ازادي راډیو ته ویل دغه سیمې تر درنو جګړو وروسته بېرته ونیول سوې.
طالبان د بازار نیمې ته داخل شول، بېرته موږ زنګي ونیول، بېرته ورور بازار منحنی ورور زموږ ته ناست.
د ملي اردو دغه مسؤل وایي چې اوس یوازې دوی سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. کبیر خان زیاته کړه په جګړه کې د وسلولو طالبانو د سری قطعې د یوه قمندان په ګډون زیات شمیر وسلول طالبان وژل سوي. خو د په خبره چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلول طالبان بیا د افغان چارواکو دا خبرې ردوي او وایي چې زیاتو سرتیرو ته دوی مرګ ژوبله اړولې ده. د استرالیا میلبورن لوبډله وایي چې د بیګ باش لوبو لپاره یې له افغان لوبغاړي 15 کلن نور احمد سره تړون لاسلیک کړ. نور احمد بی بی سی سپورټ نړیوالې خبرونې ته ویل چې دی و ورونه او خوندې لري او کله چې په خوست کې و له خپلو مشرانو ورونو سره یې دا لوبه کوله. ایران د روح الله زم په نوم د اپوزیسون هغه ژورنالیست اعدام کړ چې آنلاین کارونه یې په 2018 میلادي کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره دوه سره مرسته کوله. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس سیسنا نن راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالي دفتر تایید کړ چې زم نن سهار په دار زړول سوی دی. دا اعدام په داسل کې عملي کېږي چې څو ورځې مخکې د ایران قضایه قوې اعلان وکړ چې سترې محکمې د 23 کلن ژورنالیست روح الله زم د مرګ سزا تایید کړه. دا موضوع د نړۍ په سطحه د بېلابېلو هیوادونو او منونو د غندنې سبب سوه. انقلابي محکمې په جون میاشت کې زم په مرګ محکوم کړ چې د بې سرحده خبریالانو ټولنې هغه محاکمه ډېره غیر عادلانه بللې وه. روح الله زم په فرانسه کې ژوند کوه چې په 1998 لمریز کال عراق ته د سفر پر مهال ونیول سو او بیا ایران ته وسپارل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د درملو او خوړو ادارې موافقه وکړه چې د فایزر بایو انټیک شرکتونو د کورونا وایرس له واکسین څخه په بیړني حالات کې استفاده وسی. له دې سره د تلاره اورس و چې په څو ورځو کې له دې واکسین څخه په متحده ایالاتونو کې ګټه واخیستل سي. د خوړو او درملو ادارې تر دې اعلان وروسته ولسمشر ترامپ په یو ویډیو پیغام کې ویل چې خوندي او اغیزناک واکسین یې په نوه میاشت کې جوړ کړ او دا په تاریخ کې یو لویه ساینسي بریا ده. په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 300,000 ته نږدې سوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې هغه قضایي دعوه چې د تکساس ایالت کړې وه او ولسمشر ترامپ یې ملاتړ کړی و رد کړه. په دې دعوه کې غوښتل سوي چې د امریکا په څلور ایالتونو کې د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو نتیجې چې جو بایدن ګټلې دي لغوه سي. سترې محکمې پرون څرګنده کړې چې دا قانوني مصلحت نه دی چې د تکساس د نورو ایالتونو په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي. د څلور ایالتونو پنسلوانیا، جورجیا، مشیګن او ویسکانسن مخکې له لسترې محکمې غوښتنه کړې وه چې دا قضیه رد کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د کابل امنی قمندانی چارواکی وایي چې نن شنبه سهار د کابل په یو شمېر برخو کې لس توغندي لګېدلې دي.
متاسفانه از اثر شلیکی راکت ها یک تن از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیده و دو تن دیگر هم مجروح گردیدند.
نن د غرونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان غرونه د دې هېواد لویه شتمني ګڼل کېږي.
طلا، اوسپنه، قیمتي ډبرې، صنعتي منرالونه لکه تال، مرمر، کومایت او مختلف برخې دي چې دا د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې په مختلفو ظرفیتونو باندې موجود.
په نړیوالو مسایلو کې دا وایي چې ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلوونکی اعدام کړ او د زهرو کاروان په نیوز پروګرام کې اوري.
د ما ویره دا ده چې په آینده کې کیدای شي لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو، کیدای شي چې یو لسیزه وروسته موږ د متانفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ شو.
د خبرونه مو ترې ویې پېژنې. ورځو کابل ته چیرې چې د دغه ښار امنی قمندانۍ وایي نن شنبه سهار د کابل په یو شمېر برخو کې لس توغندي لګېدلې دي. د کابل امنی قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې په دې توغندیو بریدونو کې یو کس وژل شوی دی او دوه نور ټپیان دي. هممهاله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې پېښې عاملین به ډېر ژر ونیول سي. خاطر پر دې د نورو جزئیاتو راکولو لپاره د کابل سټوډیو څخه سره د ټلیفون پر کښې دی. پر دې سب خبرونه ته شرح لیتا سی په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړي.
ډیر زیاته مننه. د کابل امنیه قومندانۍ چارواکي وایي د نن سهار د کابل ښار په مختلفو سیمو باندې لس توغندي توغول شوي دي چې په پایله کې یو کس وژل شوی او د نور ټپیان دي. د قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز نن شنبه ازادي راډیو ته وویل دا کار هغه کړیو کړی دی چې له طالبانو سره اړیکې لري.
لس راکټونه د خیرخانې له بجر له سیمې له یوې سراچې ډوله موټر توغول شوي چې درې راکټونه یې د هوایي ډګر شاوخوا، پنځه یې د نهمې ناحیې یوه پېژندنې سیمه، یو راکټ د نهمې ناحیې زن آباد سیمه او یو راکټ د پنځلسمې ناحیې د مربوطاتو خجرواش سیمه کې لګېدلی دی چې په پایله کې یو تن په خجرواش سیمه کې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي.
ښاغلی فرامرز وایي په کابل کې وروستیو نامنیو په اړه د کابل میشتو اندېښنې پر ځای دی او ټینګار کوي چې هغه تشه چې په دې برخه کې موجوده ده ډېر ژر به ټول اړخونه معلوم شي. له دې سره هممهاله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان دښمنانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې او اوس په دغه ډول کړنو لاس پورې کوي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې ډېر ژر به د دې پېښې عاملین ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. دریونی وړاندې هم په کابل ښار څلور وشتو غندي توغول شوی او هغه محل د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویلی وو چې دغه راکټونه د کابل شمالي سیمې څخه د کابل خوا ښار ته توغول شوی. په هغه محل په دغه توغول شوی توغندیو کې لس کسه وژل شوی او 50 نور ټپیان وو د دغه د هغه محل چې کم توغندی توغول شوی او مسولیت افغان حکومت یا پټوله کې د کورنی چار وزارت په طالبانو چولې و خو طالبانو بیا په دې پیخو کې خپل لاس لرل رد کړی وو خو د نن ورځې د توغول شوی او توغندوی مسولیت تر دا محله چا په غاړه نه دی اخیستای. بله خلی زهر،
بله ډیر زیات مننه کوم خاطر پر دې سوچې د کابل د نن سهار توغندوی بریدونو په اړه جزئیات راکول. زموږ خبرونه د عمل لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاصه د رادیو اوري نن د دسمبر 12مه ټولو ته د روغتي خدماتو د وړاندې کولو لنړیوال ورځ سره برابر ده. د افغانستان د روغتي وزارت وایي چې نوی پسلو کې افغانان له 2 ساعته پلي تاګورو سره روغتي مرکزونو ته ځانونه رسوي. دغه وزارت شمیر شي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د روغتي مرکزونو شمیر 3500 ته لوړ شوی دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور له رحمت الله افغان څخه خبر.
د دسمبر 12مه ټولو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لنړیوال ورځ داسې مهال نمانځنه کیږي چې په افغانستان کې کم شمیر خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. په دې اړه مو د څو ولایتونو اوسیدونکو پوښتل دي.
متلادی د مرکز ترنکوټ سیدونکو تن کوچنی دی ډاکټران لږ یا کم ډاکټران شیدل تکم دغه دی خلک ډیر دی ولس ډیر دی دوی خدمات نشو تولاندې کوله او بیا د دوای او د کم شان شید د وزارت سمانونه د بیخي بالکل ستنه.
احسان احسانیم لپکتیانا پکتیا کی د صحیح خدماتونو کیفیت او اندازه چې باید وای بیخي ته نه کمره. مرکز کی اکثره وخت ډاکټران نوی د دوایانو کم بوتي.
انم اکرام الله د ننګرهار ولایت یو تنوسیدونکی دلته په ټول ننګرهار کې خصوصا په لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه کم او نفوس زیات دی. همدا ستونزې د روغتیایي کارکوونکو کمښت دی. په کلینیکونو کې د دوا درملو نشتون هم یو ستونزه ده. همدارنګه د خزینه ډاکټرانو کمښت یا نشتون ستونزه ډیره جدي ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دا مني چې ټول افغانان په یو ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه وزارت وایي چې 90% افغانان له 2 ساعتو پلي تګ وروسته روغتیایي مرکزونو ته رسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اکمل سمسور په وروستیو شلو کلونو کې د روغتیا په برخه کې شوي پرمختګونه د قناعت وړ ګڼي او وایي په دې موده کې د روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 مرکزونو څخه 3500 ته لوړ شوی.
اوس افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پروګرام لري چې خدمتونه داسې وړاندې شي چې لګښت راکم کړي. بل په روغتیایي مرکزونو کې په کار کوونکو کې د طبابت اخلاص دی چې له بده مرغه په دې برخه کې کار نه دی شوی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیر کې هم دا ویلي وو چې اوس تر ډیره د ښځینه ډاکټرانو او قابله استونزه هم هواره سوي او د برخه ته نور هم پام کوي. د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک لمخې چې د 2012 میلادي کال د دسمبر په 12مه نیټه تصویب سو، باید د یو هیواد 90% خلک یو شان او با کیفیت روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. د روغتیا وزارت وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او یو شمیر نورو نړیوالو سازمانونو له دې وزارت سره په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د ښکېدو په برخه کې مرسته کړې چې دغه مرستې په لورو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو د جوړېدلو او د پولیو، ملاریا او کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې لګیدلې دي. سکل د ټولو د روغتیایي پوښښ نړیوال ورځ په دې شعار، یعنی له ټولو ساتنه وکړئ، نمانځل کیږي. دا شعار تر ډیره کرونا او با سره د مبارزې او د دغه وایروس په مهارولو پورې تړلی دی. هغه وایروس چې له یو کال زیات وخت کیږي چې په ټوله نړۍ کې خپور شوی چې لا تر اوسه پرې له 70 میلیونه ډیر خلک اخته شوي او له 1.5 میلیونه زیات یې هم له امله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دغه سازمان په رسمي پاڼه کې ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت باید په نړیوال روغتیایي سیستم ډیره پانګونه وسي تر څو دغه ناورین ختم شي. ملګری ملتونه په داسې حال کې د قورزمانځي چې لا تر اوسه د کرونا وایروس د مهارولو لپاره واکسین د دغه سازمان لخوا نه دی تایید شوی. په افغانستان کې تر اوسه په کرونا وایروس نږدې 9000 کسان اخته شوي او 1909 کسان ترې مړه شوي دي. د عامه روغتیا وزارت وای دا چې ډیر نړیوال مرستي د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره به دوی نورو برخو لکه د ماشوم ګزن یعنی پولیو ته د تیرو کلونو په شان رسیدنه نه ده کړې.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو، خو دم ګړی به ورسو له کابل څخه به د ناجی صفای څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د کندوز د سپینزر فابریکه خپل فعالیت بیا پیلوي. دا تصدی تر ډیره د غوړیو او صابون جوړولو په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنیو جګړو پر مهال زیانمنه شوې وه. د کندوز د سپینزر تصدی رئیس زبیح الله زاهد ویل چې د کندوز سپینزر فابریکې د بیا فعالېدو لپاره نوي ماشینونه پیرودل شوي دي. نوموړي وویل چې دغه ماشینونه د 1,60,000 امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان او ازبکستان هیوادونو د هوکړې له مخې د یادې فابریکې د بیا فعالېدو په خاطر پیرودل شوي او کندوز ته انتقال شوي دي. د ښاغلي زاهد په خبره دغه 15 نوي ماشینونه په 24 ساعتونو کې د 10 ټنه غوړیو د تولید ظرفیت لري. هغه زیاته کړه چې د دغې تصدۍ د بیرته فعالېدو سره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د هرات ولایت د اسلام قلعه ګمرک نوی رئیس د ملي عوایدو له لارې د افغانستان د ځان بسیاینې او د هرات په ګمرک کې له فساد سره په کلکې مبارزې ټینګار کوي. محمد یونس رهنور تر معرفي کېدو وروسته رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ځان بسیاینې او عوایدو لوړېدو په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. نوموړي وویل چې له فساد سره مبارزه به د دوی د کارونو لومړیتوبونه څخه وي. تر دې وړاندې د هرات والي سید وحید قتلي ویلي و چې د هرات د ګمرک 90% عواید د مافي کړیو لاسته ورځي، خو د افغانستان د مالی وزارت تازه ژمنه کړې چې د نویو رئیسانو په ګمارلو سره به هڅه وکړي چې په ګمرکونو کې د فساد مخنیوی وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ، یو یورو 2.5 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 0 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1,080 افغانۍ.
دوستانو د اقتصادي خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا اوریدلای سي او ولوستلای سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی ورک. اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلوونکې اعدام کړ. روح الله زم چې په ټلګرام کې یو چینل درلود او له فرانسې څخه ورته کار کاوه، هغه مهال ایرانی ځواکونو ته په لاس ورغی چې عراق ته ولاړ. د بشري حقوقو او د خبريالانو د دفاع ټولنو د موري د اعدام له حکم سره مخ کله مخالفت ګند کړي وو. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ایرانی رسنیو د یوې ټولنیزې شبکې د چلوونکي روح لازم د اعدامېدو خبر خپور کړ. زم په ټلګرام کې د احمد نیوز په نوم پانه چلوله. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د تهران محکمه اعلان وکړ چې نن سهار د احمد نیوز رسنۍ د مؤسس او چلوونکي روح لازم د اعدام حکم تطبیق او حق پدار وزړول شو. د ایران د قضایه قوه ویندوی د سه شنبه په ورځ ویلی و چې د دغه هیواد ستره محکمه د روح الله زم د اعدام سزا تایید کړې ده. روح الله زم چې په فرانسه کې اوسېده دوه کاله وړاندې عراق ته لاړ، هلته ونیول شو او وروسته ایران ته یوړل شو. د ایران د انقلابي محکمې رئیس قاضي ابوالقاسم د سش کال په دوبی کې د احمد نیوز ټلګرامي کانال چلوونکی په 14 قضیو کې تورن او په اعدام محکوم کړ. پر روح لازم پر لګول شویو تورونو کې فرانسې او اسرائیل ته جاسوسي هم شامل و، خو په خپل ځم دا ټول تورونه رد کړي او ویلي و چې یوازې خبريال دی. د بشري حقوقو نړیوالو ادارو په تیر یو کال کې په زندان کې د روح لازم د شکنجه کېدو او د شکنجه په زور له هغه څخه د اعتراف اخیستو له کبله اندېښنه ښکاره کړې و. د روح الله زم پلار محمد علی زم د سش کال په دوبی کې د انقلابي محکمې له لوري د اعدام حکم غیر قانوني وباله او ویل چې زوی د محاکمې په بهیر کې له خورا ابتدایي حقونو به برخي وو. د بی پولی خبريالانو ټولنې هم ویلي وو چې د روح الله زم د اعدام لپاره د ایران محکمې حکم غیر قانوني دی او محاکمه نامنصفانه ده. په ورستیو کلونو کې ایران د خپل حکومت اګن شمیر سیاسي مخالفان په گاونډیو هیوادونو کې نیولی او خپل هیواد ته وریدي. تر دې وړاندې د احواز د بیلتون غوښتونکو مشر په ترکیه کې ونیو او تهران ته انتقال کړ.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کابل چاپ رسپانو په نننیو غنو کې تر ډیره د خبريالانو هدفي وژنو باندې لیکنه او تبصره خبره کړې دي. دغه رسپانو مهم ټکي ناجیه صافی اخیستې دي.
وی څو رسپانې په دې ورسېو کې د خبريالانو هدفي وژنو زیاتېدو او د ملينو د نیولو په تړاو سرلیکنه خبره کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې کابل ولایتونو کې د خبريالانو سیاسي فعالانو د فکر خواندانو او علماو هدفي وژنو ته اشاره شوې راغلی چې دغه لړۍ له څو کلونو راهیسې پیل شوې او له افغانانو یې ډېر ښه کډرونه اخیستې دي. لیکوال لیکلي اوس چې افغانستان د سولې پروسې له پیل کېدو سره د خپل برخلیک ټاکلو په پړاو کې دی. د داسې هدفي وژنو زیاتېدل په تیره چې یا یې مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي او یا د داعش له مبهم ادرس څخه یې پرامنل کېږي، زموږ د راتلونکي په هکله زیاتې پوښتنې ذهن ته راولاړوي. ویسا ورځپاڼې پر خلکو غږ کړی چې د خبریالانو، سیاسي او مدني فعالانو او دینی علماو هدفي وژنې جدي ونیسي او پوښتنه یې وکړي چې کنه نو د ورځپاڼې په باور په دې برخه کې غفلت په نه جبرانیدونکي عواقب ولري. هشت صبح ورځپاڼې هم خپل سر مقاله کې د خبریالانو وژنو د مخنیوي موضوع ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلی چې په دې وروستیو کې د خبریالانو د وژلو نوې سپه پیل شوې چې د رسنیو د کارکوونکو په منځ کې یو ډول وحشت خپور کړی. ورځپاڼې لیکلی په داسې حال کې چې د حکومت یو شعار د بیان ازادۍ، خوندیتوب او د رسنیو پیاوړتیا ده، خو په وینا یې په عمل کې په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. ورځپاڼې پر حکومت هم غږ کړی چې که د دغو هدفي وژنو مخه ونه نیسي، لرې نه ده چې د بیان ازادۍ دغه څو کلنې لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. او هېواد دولتي ورځپاڼې بیا د هرات خواف ریل پټلۍ لارې د ایران او افغانستان د نښلولو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی په پام کې ده چې دغه پټلۍ له هرات تر مزار وغځول شي او له هغه ځایه بیا د منځنۍ آسیا د هېوادونو له لارې له نورې نړۍ سره وصل شي. هېواد لیکلی چې دغه لاره به په اسانۍ سره د افغانستان توکي لومړی ایران او بیا له ایرانه ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته په لنډه، ارزانه او اسانه لاره ورسول شي. د ورځپاڼې په وینا دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ایران، سیمې او نړۍ لپاره مهم اقتصادي پرمختګ دی.
زموږ غله ازادي راډیو اوري. افغانستان له طبيعي اړخه یو غرنۍ هیواد دی چې یو په درېمه برخه یې غرونه نیولې ده. د غرونه کلیوي خوا طبیعي ښکلا ده، خو په خپله سینه کې پراخې عایداتي سرچینې هم لري. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 ډوله پیژندل شوي کانون نشته چې ډېر یې په غرونو کې دي. د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت به وایي د افغانستان نږدې 50% کرنیز سکتور د غرونو څخه پر بهیدونکو اوبو خړوبېږي. د راپور د غرونو د نړیوال ورځې په مناسبت امید زهیر مل چمتو کړي.
افغانستان په غرونو کې کلابند هیواد دی. د غرونو دا لړۍ له یوې خوا د هومالیا او له بلې خوا د لویدیځې آسیا له غرونو سره نښتې. کله یو اړخه دا د افغانستان طبیعي ښکلا ګڼل کیږي، له بلې خوا د دې وطن د خلکو ژوند سرخ هم روان ساتلی دی. کرنه او مالداري چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس پرې اخته دی، له همدې غرونو څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول تغذیه کیږي. د افغانستان د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت وایي غرونه د افغانستان د خلکو په ورځني ژوند کې د یو بنسټ په توګه مطرح دي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان 50% کروندې د هغه اوبو په وسیله خړوبېږي چې له غرونو سرچینه اخلي. یوازې دا نه، بلکې د غرونو د مالدارانو لپاره 50% څړځایونه هم برابر کړي دي. د ښاغلي رستمی له قوله د افغانستان غرونه په خپل غېږ کې 90% مسامر او غیر مسامر ځنګلونه هم لري چې خلک ترې ګټه اخلي.
په ټوله کې اوس زموږ ځنګلونه له 1.6 میلیونه هکتاره زیات شوي، په داسې حال کې چې 10 کاله وړاندې دا سطح 1.3 میلیونه هکتاره ته رسیده.
10 سال قبل 1.3 میلیون هکتار بود.
خو په غرونو کې دا ځنګلونه خوندي هم نه دي پاتې، بلکې په ډیرو ولایتونو کې لا هم پرې کیږي. کونړ یو له همدی ولایتونو دی.
زمانم ننګیالی دی، زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده په هغه ځایونو کې چې دا ځنګلونه په غیر قانوني ډول وال کیږي، لکه ماڼوګی او شوړیک او دیوګل او دانګام او نیشګام غزابات، دولت نه مونږ جدي غوښتنه لرو چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
خو د پکتیا، خوست او نورستان په ګډون بیا په یو شمېر نورو ولایتونو کې حکومت او د سیمې مشرانو د دې کار مخه نیولې. د جیولوجی یا ځمک پیژندنې او چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي په غرونو کې د ځنګلونو وهل د پراخو سیلابونو او لویو زلزلو د راتلو ګواښ پیښوي. له کرنې او مالدارۍ سربیره د افغانستان غرونه په خپلو سینو کې پراخ طبیعي ذخایر هم لري. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 بیلابیل قانونه پیژندل شوي چې ډېر یې په غرونو کې دي. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې کرشمیر نشته چې په غرونو کې دشته طبیعي ذخایرو سلنه څومره ده، خو ډیری قیمتي کانونه په همدې غرونو کې دي.
طلا، اوسپنه، قیمتي مخیمتي ډبرې، صنعتي مینرالونه لکه تالک، مرمر، کومایت او مختلف برخې دي چې د افغانستان
که څه هم په افغانستان کې د شته ټولو طبیعي ذخایرو بیا نږدې 3 تریلیون ډالر اټکل شوی، خو د قانون او پیټرولیم وزارت بیا وایي په کلنی ډول له خپلو قانونو نږدې 1 میلیارد افغانۍ عاید لري. خو د افغانستان په یو ډیر شمیر غرونو کې غیر قانوني کیندنې هم روانې دي. د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال نږدې 15 ولسوالیو کې د سیمې خلکو، زورواکانو او وسلوالو لخوا دا ډول کیندنې کیږي. د افغانستان لغرونو له دې پرته پر غنیزه برخه کې هم کار اخیستل کیږي او همدا اوس د ډیرو غرونو څخه په بیلابیل ډول کیندل کیږي. کارپوهان که څه هم دا کار یو اړتیا بولي، خو په اوږد مهال کې له زیان هم خالي نه بولي. سانمیر زهیر یو له دغو کارپوهانو دی.
خو یوه خبره باید له پامه ونه غورځوو چې د اوږد مهال لپاره د انسان هر ډول لاسوهنې په طبیعت کې ستر زیانونه د ځان سره لرلی شي.
افغانستان 15 مهم غرونه لري چې هندوکش، بابا غر، سپین غر، تور غر او سلیمان یادیږي. خو له دې پرته یې په پراخه او ارته سینه کې یو شمېر نور لوی او واړه غرونه هم شته. د افغانستان حکومت وایي کوښښ کوي چې د امنیت په خوندي کولو سره دا غرنی هیواد د سیلانیانو په یو ستر نندارتون بدل کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو بیا هم شرخلی مننه چې تر دې مالمو زموږ خبرونه را سره ورېدل. اوس به موږ ستاسو هغه پیغامونه واورو چې ازادي راډیو ته مو راستولې وو.
ستاسو له پیغامونو
میروي شرخلی کې هلمند ولایت نه تاسو را دغه پیغام شریک کوم. دا چې زمونږ یو بل تکړه جنالیس ملالۍ میوندۍ په شهادت رسېدلې ده. موږ تېلان په هلمند کښې که الیاس دایي مو در اوس نه دی یخ سوی، ځکه چې د هغه د شهادت موږ ډېر کمزوري کړي یو. نو هیله من یمه چې زموږ د ټولو خبریالانو قاتلین پر مثال پیدا شي او ټوله نړۍ ته دا وښودل شي چې دا څوک دي چې د ازادۍ باندې دوی بریدونه کوي او تل دوی دغه بریدو ته دوام ورکړی دی. دا باید چې هرې کورنۍ ته وښودل شي او باید چې پیدا چې موږ د دولت څخه په جدي توګه دغه غوښتنه کوو که شا چې د ازادۍ باندې دغه خلک بریدونه کوي او د دوی ږغ چپوي. نو هیله من یم د دایي صاحب کورنۍ ته دغه خلک په ګوته شي. وسلام، په احترام.
د محمد د لغمان ولایت د رشنګ ولسوالۍ د سایګل د درې د پراډولۍ د کلي اوسېدونکی یم. وروره، موږ سره د زراعت او مالداری د ریاست موږ سره وخت تېر کېښود چې تاسو ته موږ د 100 کورو خلکو هلته ځمکه کې غنمې وانچو. موږ ته وویل دغه د کرنې مالداری ریاست لغمان چې تاسو دا کومه ځمکه چې ده دلته چهارمغز وکرئ، بیا چې کله دا ونې لوی شو بیا موږ تاسو ته د دې حاصلات چې ده تاسو ته پیسې در کوو. اوس دا ځمکه موږ شاړه پاتې ده او موږ د ازادي راډیو نه غواړو چې دغه بیا نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې دا زموږ د هلمند ولایت دغه واکسیناتوران چې دي دا کله نا کله چې وشه سیمو ته راځي مخکې راتله اوس متاسفانه پر مخ پرمت شوي چې دا څه چم پکې که دولتي که رعایت یار څوک یې په دې مځکه کې نشته. استاد ته مو هیله ده چې زموږ غاښ تر مسلمینو پورې ورسوي او موږ ته دا زموږ واکسینونه بېرته راایله کړي او موږ ماشومان مریضان دي. نو یله د ستاسو سره په نوې همکاري زموږ سره د همکاري وکړي مسلمین راځي کوي. سلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د دوستانو یو ځل بیا مننه کوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته راستولي وو د خپل سیمو ستونزې مو سره شریک کړي وي. د موږ خبرې کړې هله د چاروندو مسولینو اوریدلې وي. ورزو د خبرونه نیمایي برخې ته په کابل کې 12:30 سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سټی کې له سالم محمد صالح خبرو.
د کندهار د والی وایان ادعا کوي چې دغه ولایت په 15 ولایو کې په تیرو 43 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 109 وسلوال مخالفان وژل سوي او 9 نور اټپین سوي دي. تر دې مخکې وسلوالو طالبانو په جړی کې د لسو ملکیانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. پر کابل ښار د نن ورځې په راکېچي حملو کې لږ تر لږه د یو کس د وژل کېدو خبر تایید شو. د کابل امنیه قومنداني وایي چې دغه راکېچونه له یو موټر څخه پر بیلابیلو سیمو توغول سوي دي. په ورزګان کې د ملي اردو یو چارواکی وایي افغان سرتیرو د دهراوت ولسوالۍ له لاسه وتلي سیمې بیرته له وسلولو طالبانو ونیولې. په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو یو قمندان وایي چې دغه سیمې تر درنو جګړو وروسته نیول سوي دي. د استرالیا میلبورن لوبډله وایي چې د بیګ باش لوب لپاره له افغان لوبغاړي 15 کلن نور احمد سره تړون لاسلیک کړ. ایران د روح الله زم په نوم د اپوزیسیون هغه ژورنالیست اعدام کړ چې آنلاین کارونه یې په 2018 میلادي کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره د لو سره مرسته کړې وه. اسنا خبری اجنس راپور ورکړی چې دغه ژورنالیست نن سهار په دار زړول سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د درملو او خوړو ادارې FDA موافقه وکړه چې د فایزر بایو انټیک شرکتونو د کورونا وایرس له واکسین څخه په بیړني حالت کې استفاده وسی. او د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې هغه قضایي دعوه چې د تکساس ایالت کړې وه او ولسمشر شامپ ملاتړ کړی و رد کړه. په دې دعوه کې غوښتل شوی و چې د امریکا په څلور ایالتونو کې د نومبر د 3 د انتخاباتو نتیجې چې جو بایدن ګټلی لغوه سي.
او سم اونیز پروګرام د زهرو کاروان چې اسمه همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوور دونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی و منی. زاد النافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو په لړ کې په افغانستان کې د شیشې استعمال په چټکی سره ډیریږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلومړی بل مسکا هو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیش وابرو.
پانګرهار ولایت کې زرګونه کیلوګرامه نشي مواد تر نیولو وروسته وسوځول شول. لومړی عملیات چې د قوس د میاشتې پر 13 نیټه له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو لخوا په خوګیانو ولسوالۍ کې وشول. په نتیجه کې 28000 کیلوګرامه چارس ونیول شول. د کورنۍ یو چار وزارت ویان تر قاریان ازادۍ رړیتو ویل دوهم عملیات چې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په غنیخیلو ولسوالۍ کې وکړل په نتیجه کې 14 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه تریا ونیول شول. په هرات ولایت کې نږدې 200 کیلوګرامه خشخاش او تریاک ونیول شول. په دې اړه د هرات امنیه قومندانۍ ویاند عبدالحد ولی زاده رسنۍ ته وویل لومړی عملیات چې د قوس د میاشتې پر 19 نیټه په گزاره ولسوالۍ کې وشول په نتیجه کې پولیسو 180 کیلوګرامه خشخاش ونیول. 95 کیلوګرامه تریاک بیا په داسې وخت کې د پولیسو لاس ته ورغلل شي په پام کې وه هرات ښار ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاقو په تور څلور تنه هم نیول شوي دي. په تخار ولایت کې د سلګونو نشي ګولیو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الدین رحماني ازادۍ رادیو ته وویل درې نفره د قوس د میاشتې پر 18 نیټه په داسې مهال کې ونیول شول چې غوښتل یې د ټابلیټ کا په نوم زر دانې نشي ګولۍ کندوز ښار ته قاچاق کړي. په یوه بل اقدام کې د تخار ولایت پولیسو د نشي موادو یو قاچاق کوونکی د دې ولایت په کلفګان ولسوالۍ کې له 100 کیلوګرام او 400 سره نیولی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې 15 تنه په داسې وخت کې ونیول شول چې غوښتل یې نشي ګولۍ او نور نشي مواد کابل ښار ته قاچاق کړي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادۍ رادیو ته وویل له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال د خیرخانی په کوتل او پلچرخي سیمو کې 10 کیلوګرامه چارس او 1922 ټابلیټ کا ګولۍ په دوو موټرو کې ونیولې. د دې نشه موادو د قاچاغ په تور درې تنه هم نیول شوي دي. د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې دوه تنه په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 19 کیلوګرامه چرس د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشي موادو په لړ کې په افغانستان کې د شیشې استعمال په چټکۍ سره ډیریږي.
لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو کېدای شي چې یو لسیزه وروسته موږ د میتامفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ.
په یو بل راپور کې مو په کندهار کې د ښځینه معتادینو لپاره د روغتیایی مرکزونو د نشتوالي موضوع څېړلې ده. په کابل ښار کې د معتادینو د راټولېدو په اړه د کابل د ولایتي شورا له یو غړي عبدالخالق ځاځي سره مرکه لرو.
که تاسو لاړ شئ دغه نن هم مثال د پل ارتل لاندې عملته یو لس منټه کینئ، تاسو به ګورئ چې څو کسه به راځي، تا ته به وایي چې کوم شکل هغه غواړي مخدره مواد. نمونه یې درته اخلي.
د خاصدار په نوم یې معتاد وایي چې اوس هیڅوک باور نه ورباندې کوي.
زه فکر کې وم چې زه اوس څنګه چل وکړم چې پلاره تا ولې داسې کار وکړو. اول به زه خبر کړم بیا به دغه کار کړی. ته د زوی عمل نه خبر نه یم نو نامزاد دی.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
تاسې انډیوالان نه یاست، سم شیطانان یاست. شیطانان نور زمونږ او ستاسې مړی او ژوندی بند دی. زه ورک شئ، د مخې مې ورک کېږئ.
اوس خپرونه د شیشې د استعمال او قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. په افغانستان کې د نشي موادو په لړ کې د شیشې قاچاق او استعمال په چټکۍ سره ډیریږي. د روان شمسي کال پیل څخه بیا تر اوسه پورې پولیس په افغانستان کې نږدې 1000 کیلوګرامه شیشه د قاچاقو او خرڅلاو پر مهال نیولې ده. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل اوس پر هغو ولایتونو سربیره چې د شیشې معتادین لري په هغو ولایتونو کې هم دا نشه رواج سوي چې پخوا د نشي موادو قاچاق او استعمال پکې لږ و. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه وړاندې کوي.
د نشي موادو 200 قضیه چې د 1999 شمسي کال د حمل له میاشت څخه رانیولې بیا د قوس تر میاشتې پورې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلې. ډیره برخه د ښیښې یا میتامفیتامین په قاچاقو پورې اړه لري. د نشي موادو سره د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو وختونو کې د نورو نشي موادو په پرتله د ښیښې قاچاق ډیر سوی دی. اندا چې په هغو ولایتونو کې هم پولیسو خیخنی ولې چې په خو هلته د نشي موادو قاچاق بیخی نه وو.
شیشه رشته او قاچاق ازین
لبد مرغه چې د شیشې قاچاق د ډیرادو په حال کې دی. د جدول نشي موادو قاچاق څو ولایتونو ته غځېدلې دي. مرکزی ولایتونه لکه بامیان او دایکنډي، دغه ډول په جنوبي ولایتونو کې هم ډیر سوي دي لکه خوست، پکتیا او پکتیکا ولایت کې. اندا چې کوناړ ولایت داسې یو ولایت چې موږ هلته له څو کالو راهیسې د نشي موادو د قاچاقو قضیه نه درلودې، خو سږ کال د شیشې یوه قضیه له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رسېدلې ده.
خیخه لمړی په 2008 میلادي کال کې په هلمند ولایت کې د پولیسو لخوا ونیول شو، خو تر دې وروسته کال په کال د خیخې قاچاق او قاچاقونکو نیول پسې ډیریږي. د ملګرو ملتونو یو راپور چې په 2006 میلادي کال کې خپور سخی د دې ترڅنګ چې له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته خیخه قاچاقیږي، طالبانو هم د افغانستان په فرا او بادغیس ولایتونو کې د خیخې جوړولو کارخانې جوړې کړې دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت په خوانی موین هارون رشید چیرزاد د زرګونو نباتي نشي موادو معتادینو ترڅنګ د کیمیاوي نشي موادو رواج کېدل په تیر بیا د خیخې نشه د اندېښنې وړ بولي. دی وایي له دې واقعیت څخه داسې ښکاري چې افغانستان به په راتلونکو کې د کیمیاوي نشي موادو بازار وي.
د قاچاقبرانو هغه نواوریانې دي چې موږ ته د ګاونډي هیوادونو نه دغه ظرفیتونه او دغه تخصص راانتقالیږي او افغانستان ولس په دغې لارې نه په قاچاق باندې اموخته کوي. اوس اوس یو بازار ګرځېدلی دی. زما ویره دا ده چې په آینده کې کیدای شي لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو کیدای شي چې یو لسیزه وروسته موږ د میتامفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ شو.
هغه کیمیاوي مواد چې د خیخي په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کیږي. خو په دې وروستیو وختونو کې د نشه یي موادو قاچاقونکي په فراه او بادغیس ولایتونو کې د عمان په نوم یو ډول بوټي هم د خیخي په جوړولو کې کاروي.
محمد ایاستون نکو چې د شیشې په اړه راپور اوروه.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیولکی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلی؟
د نشه ای توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلتا مخالفین شتون لري ته خامخه قاچاقبر دی ته ځټی کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، اوس کندهار ولایت زو او د شزنه موتادونو لپاره د روغتیایي مرکزونو حال اخلو. په کندهار ولایت کې د موتادو شزو د درملنې لپاره یو مرکز هم نسته. د کندهار موتاد شزو وایي چې د شزنه موتادونو لپاره د روغتیایي مرکزونو نشټوالي دوی دې ته اړستلی دي چې نشو ته دوام ورکړي. د دې شزو له جملې څخه یوه هم جمله ده چې له کړاوونو څخه ډک ژوند تیروي. دا وایي څو کاله کېږي چې له کوره د باندې له نورو موتادونو سره نشې کوي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
دا ښځه جمیله نمیږي، 15 کلنه ده. هر ورځ له کوره د باندې له نارینه معتادینو سره هیروئین یا پودر څکوي. جمیله د شپږ اولادونو مور ده او له تیرو یولسو کلونو راهیسې نشې ته مخه کړې. دا وایي میړه یې د دغو موادو کاروبار کاوه او معتاد هم و. د جمیلې په وینا سره لدی چې له نشي موادو یې کرکه کول، خو میړه یې دا هم په نشه اروژ دی کړی.
خپل سړی مې اختهو، امې خرڅول، امې څکول، زه تکه سپینه ښځه هم دي چې ول بد مد از ماما یې نه کوي. د 15 په توګه کار سړی ابلاله اوس په دا کس کې اته یو دغه زیرش ته فرشې دي. ما دې داسې ته دا تمې زه او ما دروینو زه داسې بدل چې ما پوره کوله د نوم یې شي.
په نشه دروژدي د ښځې په سترګو کې اوښکو او پښیمانۍ ځای نیولی او غواړي درملنه یې وسي، بیرته خپل عادي ژوند ته ور وګرځي او له خپلو اولادونو سره د خوښیو ډک ژوند ولري.
زه غواړم چې بت مې هغه په خوا کورس یې ژوند سره کته سره شته کولی شي. موږ د هسپتال ته چې نو سره کومه کوو، خو بیا ښه ژه دي ته د نشه پرېږدم زما خپل اولاد ژوند هغوی چې دي. اوس زه په عیال پېژ کور پېژم نه کلي ونې اسام فکر وړي واخسلم
کورنۍ تاوتریخوالی، فقر، نشي توکو ته اسانه لاسرسی او په کورنۍ کې په نشي توکو روشت کسان هغه لاملونه دي چې ډېر کله ښځې هم په نشه اروژديږي. په کندهار کې دا مهال په نشه د روژدو ښځو لپاره د درملنې کو مرکز نسته. د معتادینو د سلبستریز روغتون مشر ډاکټر زمان غفوري وایي د یوازې په کورونو کې د معتادو میرمنو د درملنې امکانات لري چې په روان کال کې 15 معتادې میرمنې په خپلو کورونو کې د درملنې لپاره بستر کړي.
پینن په کندهار کې د شجنه موتادینو کوم مرکز نسته، خو زموږ مرکز د کندهار کې د شجنه ناروغانو تداوی په خپل کور کې ترسره کوي. خو صرف موږ د هغو مریضانو تداوی کوو چې زموږ مرکز ته راشي، دوا موږ ورکوو، ویزیټ یې موږ کوو، معاینات یې موږ کوو، مریض تداوی اخلي په خپل کور کې.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست رئیس روکیه اڅکزی وایي د معتادو میرمنو د درملنې لپاره د یو مجهز روغتون نشتوالی د دې لامل کیږي چې د دا ډول معتادو میرمنو څخه د جنسي استفادې، اغلا او د نشي توکو په قاچاق او ان په تروریستي فعالیتونو کې هم ناوړه ګټه واخیستل سي.
نه یوازې چې دوی په نشک باندې اخته یا خپل ژوند صحت ته دوی د خطر سره مواجه کړي دي، تر څنګ هم دوی د غلا او سرقت د مسایل هم دوی پر مخ باندې وړي، او تر څنګ هم جنسي مسایل هم دوی پر مخ باندې وړي. نور تروریستي عملونه هم په دې برخه کې دوی کومک ورسره کوي. په خپل د قاچاق ته نشي توکو قاچاق هم دوی په انتقال کې دوی څخه ګټه اخلي.
په کندهار کې په نشه دروژ د میرمنو دقیق او تازه شمیر نه دی معلوم، خو په 2009 کال کې د یو ان او ډی سی یا هم د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې د سروې په اساس په دغه ولایت کې د ښځینه او نارینه معتادینو شمیر 100,000 ته رسیدي. د کندهار د روغتیا چارواکي وایي اوس دغه معتادینو شمیر ممکن دوه چنده وي، خو د درملنې لپاره په ولایتي کچه یوازې 100 روغتون شته.
درنو اوریدونکو، زموږ د همکار صادق رښتینی راپور ما اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ؟
په یو دود څوک نه موتاتیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
اوس د محتاجینو د راټولېدو موضوع ته راځو. پخوا په کابل ښار کې محتاجین پر یو ځای دومره ډېر نه لیدل کېدل، خو اوس د ښار په بېلابېلو برخو کې ډلې ډلې لیدل کېږي چې یو ځای سره ناست وي او په ګډه نشه کوي. دا چې په کابل ښار کې د محتاجینو د ډله ییز نشې علت څه دی، او ولې په ښار کې د دې ډول نشو مخه نه نیول کېږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د کابل ولایتي شورا له یو غړي عبدالخالق ځاځي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ولې د دې کار مخه نه نیول کېږي.
دین زم خبرم، دین تاسو هم خبره، دین حکومت هم خبر ده، او دین تبع وزام خبره، دین شپړسم وزام خبره ده، قومنده نیدم خبر ده، ټول خبر دی. ولی متاسفانه چې هغه اجرات چې د قنات وړ وي یا اجرات نه کیږي، مونږ ورته بار بار طرح ورکړی دی، تا دا مورته ویلی دی چې مونږ حاضر چې خپل در سره لاړ شو ساحه ته، یو صحیح عملیاتي پلان جوړ کړي، داسې عملیات وکړي چې ټول ونیسي، تلاشی کوئی کورونا ہم تلاشی کئی دکانوں ہم تلاشی کے دا ٹول وہ نہیں سے اور بلال تا پوستے ہوا چوائے بیا دس سسٹم جوڑ کے چی بیال تا اگر حمل و نقل دی سیز چی ورطا رازی ام بند شی سپلائی ام بند شی اور بلاخر اگر فروش ہم بند شی اور متاسفانا تو روسا پورے دا سی کار ندا شوائے چی دوی ممتاز دا پارا دے قناعت وڑوی دیر پر داگا والا شم چی ہوتی امنیتی مسئولین زمونگ ورسا دے مسائلو کی شریک دی رسائی دیر پاسانا دا یعنی دونا چی دا کشمشن خود ورطوائی اپ سختې پیدا کیږي ولې د مخدره مواد توکو کتاس او غړې دا ډیر په اسانه پیدا کیږي دا په خپل سوال ده او په دې پولیس خبر ده په دې ټول امنیتی نور ورګرونه مربوطه ادارې خبر دي اجرات نه کی وخت چې نه کی امداغه معنا لري چې د کال یو میلیارډ ډالر تناسب د کابل خبره کوم د افغانستان ټول افغانستان څلور میلیارډ ډالر تنه متاسفانه چې په مخدره موادو کې هر کال استعمالیږي دا داخله په مملکت خبره کو او دا ډیر غټي او غټ بزنس ته د دوی لپاره د مافیا پر ادا ډیر لوی کړې دي او په دې کې ډیره ګټه کوي نو په دې خاطر حکومت په دې کې ډیر ضعیف عمل کوي ډیر ضعیف مخکې روان ده.
کابل پولیس وایي چې ځینې مراکز باندې خصوصا د اتمه ناحیه باندې مونږ عملیات کړی دی او ځینې هغه کسان چې کاروبار کوي د مخدره توکو او معتادین ته رسول مخدره مواد دوی هم نیولې دي او بیا هم اقدام کوو، آیا تاسو د دوی اقدام کافي بولئ؟
اقدامات دیتا نئے اقدامات دیتا ہوئی ما مخی ورطا اشارہ ہو کرا چھے دی سپلائی لارا بندہ کا دا دلتا نجوڑی گی فابریکی نشتا دلتا رازی دی زین توزی کی گی دلتا خلق زی دلتا استعمالوی ساقی خانی دی ہم دا بند کئی دی سپلائی لارا بند کئی ہا غا چوک چھے دلتا کورونی نیولی دی و خلق کی پر ساتیم دی پارا دا ہونی سے او دا مطلق بند کئی حالتا پوستی ہو چھے حکومتی دا دیر وڑا وڑو کی سہا دا سے کما سہا نا دا چھے سڑای ورطا ہوئی چھے یو میلیون دو میلیون نفوس پک جوان کی کنٹرول دیر مشکل دا نتی سو دا خبر کوي چې مونږ دا کار کوو خو بیا خو مونږ دا وایو چې نتیجه نه ده معلومه نتیجه چې مونږ تاسو قناعت پیو کوه نتیجه څه کوي چې پنځه کسان ونه سي هغه هیڅ ګټه نه کوي ماده پاره اساسي مسله دا ده چې دغه ستونزه حل شي او دا دومره غټه ستونزه نه ده کال په کال زیاتیږي میاشت په میاشت زیاتیږي.
ځینې اوسیدونکي وایي چې دلته خلک د شپې تیریږي نه او دوکانونه بندیږي د خطر چې دلته دغه کسان هلته راځي اغلا کوي دغه ستونزه څومره تاسو دی بولې د خلکو ستونزه؟
زه تاسو ته وایم تاسو لاړ شي هغه ساحې ته چې کله ورسېږه تا پکې یو دوه دقیقې بعد خپل فکر کوي چې زه یو ډیر خطرناک ځای ته راغلی یم خپل احساسوي هیڅ ضرورت دی ویلو ته نشته ساحه چې ته وګورې نور په خپله پوهېږي چې زه یو ډیر خطرناک ځای ته راغلی یم داسې ځای ته راغلی یم چې اصلا دلته حکومت نشته.
تاسو هم خپل مسؤلیتونه لري د مخدره توکو په مورد کې، تاسو په دې اړه څه کړي دي؟
زمونږ د کابل د ولایتي شورا د صحت او چاپیریال ساتنې کمیسون مونږ هغه کمیټه چې دوی جوړې کړې دي کاري کمیټه میاشت دوه کې وزل مونږ غواړي یا مونږ راغواړو یا مونږ غواړي ورزو مشترک ناستې لرو د خلکو سره په همدې موضوعاتو باندې لکه تاسو چې څنګه د خلکو غږ دا د راپور مو جوړ کړی د زحمت مبصره داسې مونږ د خلکو مشکلات د خپلو سترګو لیدلی حال دا ټول ورسره شریکوو مسؤولینو سره حتی طرح ورکو ورته وایي دا حل لاره ده ورته ساحه مو ورته خودلی چې دادا ساحه و منایا کې مورته ویل چې دغه ساحه پاته منایا کې دغه ساحه چې د مواد مخدر په کډیر خرڅیږي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2:14 مزنه سپو خبريږي او واستخ خاطري وردي. د لغمان ولایت اوسیدونکو خاصدار له 4 کال رئیس نه شکوي. دا چې خاصدار ولي او څنګه پنه شو اختصو او رسد د نشول عمل له 3 ورستون سره مخ سوي دي. په دې اړه زموږ همکار محمد یاس تر نکته کیسه کړې ده.
کیسه خو دې سواله بس همدغه سي دې په لوسوختې له پاسه پول له پاسه ولاړم. د اسمال مې سپاس ثاني ولا یو انډیوال دې سوکته نو زه خدای شته ډیر جګر خون هم سم دا مال تر اده مال یو پیره ته مزه موږ دا سخت له مزه لري. بس هغه یو پیره مې چوه لالا بس هغه سبب چې دې الته را ورسول په خبر کې مې خپل کاروبار کو خخ کاروبار مې د ورځې 2-3000 روپۍ نه پیدا کولې کالاره دوه دانې موټرسایکل را سره ولې ګنده مې پکولې کاروبار خو دې موږ ډیر سخت خراب کوم. بس دیال دراور سین سکور کا بس اعتبار می تبارم ختم سو سکل نام زاس سو خدای شامل می نورم رو پروج گیدو اندسی سلو پ عمل می کو 200 تلاړو دسه فکر کیو مسی زو څنګه چالو کما زان سره ایران هم چپلار تا ول دسه کارو اول به ز خبر کړم به دغه کار کړو ته دې زو عمل نه خبر نه نو نام زاد کې کور کې اعتبار به خص پر ده مولا الله سن خو ډیر شان ور کړی دي اول مور د بیا پلار د بیا خورګان دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د بخوا په شانستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې د محمود کړه د هغه دوه ډیر نږدې انډیوالان راځي خو محمود ډیر درد ورغلی وي. هغوی دوه مخي او نزوانه بولي او ورته وایي چې زموږ استاد انډیوالي پر همدې ځای پای ته ورسېده. دا چې محمود ته ولي درد ورغلی اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زلیمه محمود خو خپل موسیقی اوری رازه چه زاو تا خپل نشاو کو
یار نظیر جانا گل خبره ده وکره زم خمار خماریم ام داوس می پزده که راو گرزیده چه رازه نشاو شروع کو خو تا وارده مخه که تو درگا زب دا زروره قونی چه راو باسم.
اوهو زلیمه دا چنگ تک سپینچرز دی
یار مامو جانا تم ډیر ساده سړی تو خدای تا کو بخت سپینچرز لیدلې دي
نو تاسو کو په خو چرز ول دا بیا څه شي دي
دا نه شو پاچا دا پاچا
سم خبره وکه بابا په نشو کې بیا چا پاچا راویس
دا پورډر دی پورډر چې زین خلک ورته هیروین وای
تاسو لیونین شو یې چې پورډر څه کوي
والے پودر پچات څه کوي
ولی تاسو هر ورځ پودریان نه ویني چې د سرکونو په غاړه اوسيږي او یا په مردارو لختیو کې پراته وي
دا غا پودر جلا دی او دا جلا دا پودر چې زل کال اوس کوي والا که خپل غزم در باندې خبره شي مور غل کولال ته بریک ده دا د پاچایانو نشه ده پاچایان
نو چې دا د پاچایانو نشه ده تاسو ولې ځانونه جمهوري ریاست ته نه کاندیدوئ
پاچایي څه کوو بابا موږ به تخت پاچایان یو
سلیمه دا زروره خو را دیخ وکا چی پا خدای خمار خماریم دا مامو جان پا نصیب که با خدای دا نعمتون نوی لیکلی
داده درواخلا
تازه خدا سه خوشحاله یاز لگه پاچه ایچی موقع تلیوی
دادا غزه خوشحاله نشده چه طول دنیا غمونه بده پروگو باروی خوچی یاو دودو وحی اوگه بده سپکیشی بس نوری چکوه لکه پا آوا که چه والوته
داسی نوی چه تاسه اسمانونو تا خطلی هست او زمو پزمکه وازی پریخیم
بس تا خواقه دنو تا دقا ملنده را بانده و خو کل خونده خبر شه بیا بای هر ورز غواره
یار از زنی تیریم تاسه تا دیده پاچه یا پاسمانو که گرزیدل مبارک وی
محمود جانا راشو چه او کارو کو
سنگا کار
بس یوازی دانن پودر را سر وها پده او رس خو هلاک پودری شه مونگ نوائیو چه تا تل مونگ سر پودر رو وها یوازی غارو چه تا تا زمونگ دروخ و رختیا در معلوم شی بس
محمود جانا سالیم زام خبر کوی پده او زل چه کولو دی ولاک ایز بلا وی راش خوان دی و گارا
سامه دا نن به ازام در سر و هم او بگورو چه تاسه چنگال وزای اوی مرشون اوی
او سریا چه در پیخه دا نروغه ای
او نروغه ایم اوی مرشون اوی وی وی
چه تکلیف لری
طول زان می درد کوی تبا می دا ناز ناز تلرم او لسترگو می وخ که باییگی وای
نو تو خو روغ او جوړ وی دا څنګه داسې ناڅاپا ناروغ شوی
پرون زمان دیوالانو پودر را باندې وسکل نن سهار یو چاره ته وویل چې پودر سړی په یو ځل څکولو هم موتات کوي
نوری نوری ته ورشه چې په دروازه کې څوک دی
سمد مورې دا دې ورځه
ته خو ماشوم نه یې نو ته ولې پودر څکول
بس غلطی رانه وشوه تر څو چې ژوندی یم بیا به د پودرو نوم هم وانخلم دیره مرداره نشده ما فکر نکو چه چوک با پیو زلم پیخت کیگی
راستا چه دکتر تا دی بوزم دا سینوی چه تکلیف دی نورم دیر شی
سمده درزا چه دکتر تا لرشو
نوری نوری پا دروازا که چوک بو
دا بابا تا پرونن دیوالان دی
ورش لوری ورتوه چه راشی
سمده بابا دا دی ورزم
دا خپلا پا در دخته ای دا غم لدلی پودریان بیارا غوڑی
تا لرشا ما دوی سر پریده
خا سمده داری زما
السلام علیکم محمود جانا
و علیکم سلام
محمود جانا خدای دی خیر کی صدر پیخه ده ناروغه
تاسی نپویگی چه صرا پیخه ده دیر دو مخی خلاکی هست ایس شرم آیا نلاره
ولی خدای دی خیر کی موگ چو گناه کرده چی را تا داسی بکاره
تاسی خب ویدلش چه دا پودر دی او پا یه ازلت کولو سرا سره موتاد کوی خو ما تا مو دروغو ایل تاسی چه خیالو چه ما با دزان ملگره کرده یا خو گوره زبا ایچ کل تاسی سرا دا مرداره نشوانه کم
محمود جانا بیزه ما پا کاره اگه بلشی با ناروغه کرده
وو ریختیا وی ولی با مونگا تو اومد که
بس بس نور خبری مکوی زپا هر چه پوشوام نور زمونگا استاسی اندیوالی پا امدیزه ختم شوا تاسی اندیوالان نیست سم شیطانانی از شیطانان نور زمونگا استاسی مده و جوانده بنده زی ارک شیده مخمه ارکی گئی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خپرونه پورې مو پر لوی مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهر کاروان
د لشکرګا شهر او جن نور ورتواله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره